په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج بلند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هر کله کو دا د خبرونه د سر موضوع په کابل کې په افغان امنیتي ځواکونو نننې برید نور معلومات او ریپورتونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کو. وای سمیم د افغانستان کورنی خبرونه دروري.
سلام پسر کې د خبرونو سرټکی. د کورنی چارو وزارت هغه واضی رد کړی چې ګواکې د هرات د شینډند ولسوالۍ بازار وسوالو طالبانو نیولای. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلان وایي په یوې 15 کلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری په تور نیول شوی کس ځان وژلی دی. او ټاکل شوی د جنوبي کوریا په مالي مرسته په افغانستان کې د شیر سویا په نوم یوه فابریکه جوړه شي. د خبرونو تفصیل. د کورنی چارو وزارت هغه وزیرت کړی چې ګواکې د هرات د شینډند ورسوالۍ بازار وسلوالو طالبانو نیولای دی. دغه وزارت ویان د صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفانو نن سهار د شینډند بازار په جنوبی سیمه کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه او اوس په دغه سیمه کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات دوام لري.
د شینډند بازار د جنوبی بخش کې د 2 ساحې دي چې هلته زیات امکان لري چې یو ګروپ د مخالفین تروریستان ځای پر ځای شوي او د هغې نه د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې دوی برید کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونه په ګډه باندې اوس تصفیحي عملیات ترسره کوي تر څو دغه کسان چې شمېر یې هنوز هم معلوم نه دي تا له منځه لاړ شي. تر اوسه د تلفاتو کوم راپور دقیق نه لرو.
لبلی خدای هرات ولایت د سرپرست والی مرستیال اصیل الدین جامی وای چې د شینډند ولسوالۍ بازار په وسیمه کې اوس د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو د مرګ جوبل په حق له معلومات ورنکړل. د په داسې حال کې چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ بازار وسلوالو طالبانو نیولای دی. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلان وایي په یوې نوي په یوې 15 کلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری په تور نیول شوی کس ځان وژلی دی. د دې ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نوید په نامه دې کس درې ورځې مخکې په شولګری ولسوالۍ کې په یوې 15 کلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری په تور نیول شوی و. د قادری په وینا دغه تورن کس د توقیف خانې په تشناب کې د خپل د غاړې دستمال په وسیله ځان وژلی دی. ټاکل شوی د جنوبی کوریا په مالی مرسته په افغانستان کې د شیر سویا په نوم یوه فابریکه جوړه شي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه فابریکه په پروان ولایت کې د 12 میلیونو ډالرو پر ارزښت د 12 میاشتو په جریان کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د دې مخکې هم جنوبی کوریا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان لاري په افغانستان کې د خلکو د ژوند د خوالي او د افغان سوداګرو د ملاتړ په برخه کې 22 میلیونه ډالر مرسته کړې. او د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شپږ تنه د 14 کیلو ګرامه نشئی موادو سره نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پنځمې پورز دی خبری غونډې ته وویل چې په نیول شو کسانو کې 2 تنه پاکستانی میرمنې دي چې له کونر څخه جلال آباد ته مخدره مواد انتقالول. د ښاغلی شیرزاد په وینا د 2 تنو پاکستانی ښځو مخدره مواد په خپلو جامو کې ځای پر ځای کړی وو. بهرنی خبرونه به اسمت ساروان در باوروي.
د روسیې د دولتي اټومي شرکت رئیس وویل چې نن به د هند اټومي برېښنا کوټونو لپاره لږ تر لږه د 1100 ریاکټرونو د جوړولو موافقه لاسلیک شي. د روسیې د اټومي شرکت روس اټوم رئیس سرګی کرینکو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نوې ډیلی په رسمي سفر کې ملګری دی وایي د موافقې پر عمومي چوکاټ مخکې لاسلیک شوی و چې پر اساس د هند جنوب د کندا کولم په اټومي بټۍ کې د دریم او څلورم یونټ د جوړولو لپاره مواد او وسایل مهیا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له هند سره د انرژي او دفاعي تړونونو د لاسلیک کولو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د هند او روسیې په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ او انرژي د همکاریو په اړه به وغږیږي. پوتین د نوی ډیلی او مسکو اړیکې یو خاص ستراتیژیک شراکت وباله ویل د یو شمیر اتمی تاسیساتو جوړول او پوځي همکاري د سفر د ایجنډا په سر کې ځای لري، سره له دې چې د هند او روسیې د اړیکو سابقه د پخواني شوروي وخت ته رسیږي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال یوازې 10 میلیارد ډالر وه. روسی چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په کبرنیونو بالکاریا جمهوریت کې لږ تر لږه 4 سختدریزې وژلې دي. د روسی امنیتي چارواکو د دغه هیواد رسنیو ته وویل چې سختدریزې نن سهار وختي د دغه جمهوریت د مرکز نالچک په یو کور کې د ډزو د تبادلې په ترڅ کې ووژل شول. چارواکی وایي چې امنیتي عملیات روان دي. تلویزیون او رادیو د نالچک اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو ونوځي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له خاورې ټول روسی ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. پروشینکو د غراز له روسیې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ګډه پوله بند کړي. د همداراز ویلي چې دا چارې به په اوکراین کې په څو اونیو کې سوله او ثبات راولي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې په روانو شخړو کې هر ډول مداخله ردوي. پوروشینکو دا څرګندونې نن استرالیا ته د سفر په محل وکړې. په میلبورن کې له پوروشینکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت له یو خپلواک اوکراین سره د خپل هیواد شور پیوستون څرګند کړ. د انټرنیټ ستر شرکت ګوګل چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي چې په هسپانیا کې د ګوګل نیوز یا ګوګل خبرونو خدمات د هغه قانون په عکس العمل کې بندوي چې پر اساس یې له دغه شرکت څخه غواړي چې د ځینو خبري موادو او لینکونو په خاطر هسپانیي خبري ادارو ته پیسې ورکړي. د هسپانیا د قلمي او علمي شتمنۍ قانون چې د جنوري له لومړۍ نافذیږي د هسپانیا د کورنیو مطبوعاتو او خپرندویو مؤسسو د ساتنې او ملاتړ لپاره وضع شوی دی. دا قانون ګوګل ټاکس نومیږي ځکه چې د ګوګل نیوز په ګډون پر آنلاین یا انټرنیټي خبر ټولونکو فیس وضع کوي. او له یوې تازه څېړنې سره سم اټکل کېږي چې د نړۍ پر سمندرونو نږدې 2,000,000 ټنه پلاستیک لامبوزن وي. څېړونکو پرون د خپلې دې څېړنې نتیجې اعلان کړې. په لاس انجلس کې د میشت 15 ګریس انسټیټیوټ څېړونکو وویل چې د دوی د اټکل لمخې د هغو 24 بیړیو د معلوماتو پر اساس دي چې په شپږو کلونو کې د ټولې نړۍ په سمندرونو کې سفر کړی دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل چې اسمت سروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. نن سهار په کابل کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو موټر انتحاري حمله شوی چې د ملي اردو شپږ افسران یې وژلي او یو لس نور یې ټپیان کړي. په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د سولې عالي شورا کې یو شمېر ښځینه غړو ومنله چې یاد شورا کې د دوی رول کمزور او تر ډېره سمبولیک دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ بازار د طالبانو لاسته لوېدلی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت لویان صدیق صدیقی سره مرکه لرو. له دوو ورځو راهیسې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د فراه ښار ځینې لارې بندې کړې وایي تر څو چې دغه ولسوالۍ د لویې لارې قمندان بدل نه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې اړه له فراه نه رپورټ لرو. نور مسایل هم څېړو. د ګولۍ اچار تنظیم پروګرام هم له یاده مو باسه. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو شهر شي کولای شي زموږ د وی پانه لري. زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل وی پانه پته مو د ازادي راډیو.com. نن سهار د کابل په پنځلسمه امنیتي حوزه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو موټر ځان وژونکي حمله کې د ملي اردو شپږ افسران ووژل شول او یو لسنه نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې درې تنه ملکي وګړي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه حمله د ملي اردو د ځواکونو پر کاسټن موټر چې دغه ځواکونو سرتیري او افسران انتقالول شوې ده. نور حال له کابل د حمید هارون عثمان پر رپورټ کې.
په کابل کې یو ځل بیا نن سهار وختي د ملي اردو د ځواکونو افسران وظیفې ته د تللو پر مهال د انتحاري حملې هدف وګرځېدل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان له پیښې وروسته له ازادې راډیو سره مرکه کې ویل چې په دغه انتحاري حمله کې د ملي اردو پنځه افسران وژل شوي او دولس ټپیان شول. که څه هم چې د پیښې د تلفاتو په اړه ضد و نقیض راپورونه خپاره شوه، خو د ملي دفاع وزارت وایي چې د پیښې پر ځای د ملي اردو پنځه افسران وژل شوي او یو بل تن روغتون ته د انتقال پر مهال مړ شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وویل چې حمله د کابل د 111 فرقې د افسرانو پر موټر وشوه.
نن سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ښار د پنځلسمې امنیتي حوزې اړوند د تنګي ترخیل په سیمه کې د ملي دفاع وزارت د 111 فرقې کاسټر موټر باندې زامګ برید شوی چې په ترڅ کې یې د ملي اردو پنځه منصوبین وژل شوي دي او دولس سره نور ټپیان دي. په دغه پیښ کې درې تنه ولسي وګړي چې د سیمې څخه تېرېدو په حال کې وو هم ټپیان شوي دي. د ډېری ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی او ټول روغتون ته استول شوي دي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د ملي اردو او پولیسو په نقلي وسایطو کې سپاره ځواکونه په سړک کې د ایښودل شویو ماینونو او انتحاري حملو هدف ګرځېدلي او تلفات ورته اوښتي دي. د کابل په ختیځ د ترخیلو په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر موټر د انتحاري حملې یو عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلو موټرو کې د دغو ځواکونو ټپیان تر پیښې وروسته روغتون ته ورسول.
نومانو خوشبین ده د ترخیلو کلي اوسېدونکی یم. اودم د مونږه څه کله دا د سوس والا بس دا زخمیان بس زخمیان څه جوړ لږ لګېدلی و دې خواخوا منډې والې د اردو زخمیان و د تقریبا څلور کسه هم شهیدان شوي او نور زخمیان و. عدالت هم ښه نه وه او څه خپل مونږ ما په خپل موټر کې دوه کسه ځای په ځای کړ په فورنر کې مواچول ویم له شفخانې ته.
که څه هم چې د ملي دفاع وزارت د دغو ځواکونو د انتقال د مسؤلیت په اړه له تدابیرو خبر ورکړی، خو تر دې دمه په ښارونو کې وظیفو ته د تللو پر مهال د ملي اردو د ځواکونو د انتقالاتو د مسؤلیت څرک نه لګیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د هرات د ولایت د شینډن ولسوالۍ بازار د طالبانو لاس ته لوېدلی. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار پر دې بازار حمله کړې وه او د رپورټونو له مخې هلته لا هم نښته دوام لري. له ښاغلي صدیقي سره نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې.
هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د بازار په اړه کراتو وایست، ځکه په راپورونو کې داسې ویل سول چې دغه بازار وسلوالو طالبانو نیولی. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
د معلوماتو پر اساس د شینډن د بازار د جنوبي بخش کې د دوه ساحې دي چې هلته زیات امکان لري چې یو ګروپ د مخالفین ترورستان ځای پر ځای شوي او د هغینه د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې دوی برید کړی. نو امنیتي ځواکونه فورا خپل تدابیر نیولې دي. په بازار کې هغه خلکو ته لارښوونه هم شوې چې دوی دې بې ځایه ګشت ګذار ونه کړي. تدابیر نیول شوي، ساحه کاملا د محاصرې لاندې دی. دغه مشخص دوه ساحې چې د بازار په جنوب کې دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه په ګډه باندې اوس تفصیلي عملیات ترسره کوي تر څو دغه کسان چې شمېر یې هنوز هم معلوم نه دي.
بله صدیقی صاحب، هلته اوس وضعیت د شینډن ولسوالۍ په بازار کې څنګه دی؟ آیا وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی که څه لا هم څه ګډوډي شته؟
طبعا یعنی هغه ګزارشونه چې ګواکې مخالفینو یې دلته راغلي دي او یا مستقر شوي دي او یا کوم د مسایل ټول غلط دي او نادرست دي. هلته موږ کافي اندازه امنیتي ځواکونه لرو، دوی کاملا ساحه په کنټرول کې لري. تدابیر مو نیولي دي، تدابیر خاص شوي تر څو خلکو ته ضرر ونه رسیږي. او یوازنی تمرکز اوس دا دی چې په دغه جنوبي ساحه کې د بازار تفریع عملیات بشپړ شي او دغه کسان ووژل شي.
او د تلفاتو په اړه څه معلومات ستاسو د امنیتي ځواکونو او د ملکي خلکو؟
تر اوسه د امنیتي ځواکونو خو تلفات نه لرو، کوم چې معلومات دقیق کړو چې خلکو ته هم کوم ضرر رسېدلی او یا نه، خو تر اوسه کوم خاص یا دقیق ګزارش تلفات نه لرو. نو کوشش پر دی دی تر څو ساعت اساس او خلکو مسؤلیت تضمین شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ بازار د طالبانو لاس ته ورغلی دی، خو نوموړي دا تایید کړه چې طالبانو نن سهار په دغه بازار باندې برید کړی دی. د ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات له سیمې نه د تلفاتو په اړه نه وایي نه لري، خو دا یې رد کړه چې ګوندې طالبانو بازار نیولی او د ویل چې په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. موږ هڅه کوو چې په هرات ولایت کې له خپل خبریال شاپور صابر سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته تازه حال وړاندې کړو، خو تر څو پورې چې د موږ اړیکې ټینګیږي دا خبرتیا ورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، مخکې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی مرکه واورېده چې د هرات د ولایت د شینډن ولسوالۍ د بازار په اړه ویل چې د بازار طالبانو نه دی نیولی، خو دغلته د په وینا جګړه روانه ده. دا چې په سیمه کې رښتیا وضعیت څه ډول دی، شاپور صابر په هرات ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال را سره د تلیفون په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي، که مهرباني وکړي د شینډن د ولسوالۍ تازه حال راته ووایي چې دغلته جګړه روانه ده. مخکې د سری رپورټونه و چې طالبانو د دغه ولسوالۍ بازار نیولې.
بله، با تشکر. بر اساس اطلاعاتی که من از سید فضل‌الله بهتی سرپرست ولایت هرات دقایق قبل گرفتم، آقای بهتی میگه تا کنون افراد مسلح طالبان یعنی گروهی موسوم بر طالبان در بازار بلسفاری شندن در اونجا بوده باش دارند. این افراد که تعداد از اینا ضد نقیز گزارش میشه از 150 تن تا 300 تن هم نام برده شده است. مقامات مختلف و باشندگان بلیتواری شندن در خانه‌های مردم در اینجی بوده باش دارند. گفتی آقای بهدی، آقای بهدی میگه به خاطر از اینکه ما بتوانیم جلوگیری بکنیم از کشتن افراد ملکی، قوت‌های ما در اطراف بازار بلیتواری شندن جمع شدن، اما ما خود حملات تا کنون آغاز نکردیم تا فرصت درست رسیدن کنیم. اما از این دیگه رئیس معرف ولایت هرات آقای بسیرمد آروین تایری میگه به دنبال انمی جنگان طالبان مسلح، یک از مقاطب بخش اوناس بلسپاری شندنده که در نزدیکی بازاری بلسپاری موقعیت داره، این با آتش زدن و این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرده و همچنان باشندگان بلسپاری شندن نسبت به این قضیه تی تماس های تلفنی ابراز نگرانی خود بیان کردم و گفتم که باید هر کی سریعتر به این اوضاع پایان داده شد. در غیر صورت که وضعیت به این منوال پیش بره و جنگ شدت بیشتر میان دو طرف پیدا بکنه، احتمال قوی میره که افراد ملکی تلف بشند.
صابر صاحب، دا راته ووایي چې چارواکي څه وایي چې دغه وسلوال کسان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل څنګه، پرته له کوم جنګ نه، پرته له کومې جګړې نه ننوتي دي او په دننه د ولسوالۍ په ساحه کې بازار کې په اصطلاح د خلکو په کورونو کې اړولي، او که نه تر دې مخکې جګړه شوې ده دوی دا ولسوالۍ بازار نیولې؟
دقیقا مقامات امنیتی در کل آمار ضد و نقیز یا وضعیت ضد و نقیز گزارش دادن. شماری از اینا میگن که با قسمت زیادی از بازار در کنترل گروه های مسلح غیر مسئول یا به اصطلاح طالبا قرار داره، اما شماری دیگه میخوام به خاطر آرامش مردم و اینکه بالاخره بیشتر از این سر و صدا ایجاد نکنه، میگن وضعیت تقریبا نرمالی که وجود دارد که طالبا در داخل بازار و به خصوص به خانه مسکونی قرار دارند. بیشتر اصلدین امامن مقام ولایت هرات هم همچنان به این مسئله اشاره کرد، این گفت که ما تلاش بر اینه جنگ در اینجا آغاز نکنیم، اما نیروهای امنیتی تی تماس‌های تلفنی برای کنار با خصوص را بیادادی گفتم که چند ساعتی هست اینا جنگ آغاز کردن تا بتونن در انواع مختلف طالبان از
مننه نه کو کور موادان. شاپور صابر و چې په هرات ولایت کې د ازادي راډیو خبریال دی د شینډنډ د وسنی وضعیت په اړه د چارواکو څرګندونې را سره شریک کړي. باید یادونه وکړو چې بیلابیل افغان چارواکي د شینډنډ د وضعیت وضعیت په اړه بیلابیل څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د هرات د ولایت د شینډن ولسوالۍ بازار د طالبانو لاسته ورغلی. صدق صدیقي وایي چې دغلته جګړه روانه ده. د هرات ولایت سرپرست والی وحیدی د ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوال کسان دننه په بازار کې دي او دوی نه غواړي چې ورسره په بازار کې دننه جګړه وکړي، ځکه د ملکی تلفاتو لویری او نه غواړي چې ملکیانو ته صدمه ورسیږي. د هرات د پوهنې رئیس ازادي راډیو ته ویلي دي چې په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو د نوتلو سره سم دغلته د نجونو یو ښوونځی سوځول شوی دی. تازه حال به موږ درته په روانو خبرونو کې هم د شینډنډ د ولسوالۍ په اړه وړاندې کوو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو محارب ماموریت پایته ورسید، خو امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی. درې اونۍ وروسته چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې رسمن د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو ماموریت پیلوي، امنیتي وضعیت به پسې خراب شي که به افغان ځواکونه وتوانېږي چې د مشکوکو تروریستانو د بریدونو مخه ونیسي. په دې اړه احمد شیبر د پوځي چارو لسیړونکي جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څه اغېز ولري.
دا په دې پورې اړه لري چې اول به د موږ قوتونه دوی څومره تجهیز کوي، وخت تجهیز کوي چې هغه د امنیت په لحاظ وکولی شي په داخل کې امنیت ونیسي او بیرون خپل وطن ساتنه وکړه، چې هغه واضح خبره ده چې ښه صلاح او ښه وسایطو ته ضرورت دی مدرنه ده چې اوس لري. که چېرته هغه ورکول کېږي او هغوی په لاس کې اخلي نو دا دوه لکه اردو خو کم اردو نه ده، کېدای شي چې دوی امنیت ټینګ کړي، امنیت وساتلی شي. اما که په همدې شکل یې همدا سلاح همدا وسایل ورسره وي، هوایي قوت هم ورسره نه وي او جنګ هم په دې حالت کې ویني چې هره ورځ روان ده، حتی په شدت باندې روان ده. واضح خبره ده چې سړی نه شي کولی ووایي چې دلته به وضع نورمال شي. او له بلې خوا خارجي مداخله ده، ویني چې له هغه ځای له پاکستانه قوتونه راځي، هلته تنظیمېږي. دا خو ژمی ده، زیاتره سړو سیمونه تللي دي، تعلیم و تربیه ویني په پسرلي کې. واضح خبره ده چې دوی بېرته راوګرځي، جنگ
به
شدت پیدا
کوي. بله جنرال صاحب، تاسو خارجي مداخله ته اشاره وکړه، نو د امنیت د بهتره کېدو لپاره افغان حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي چې امنیت بهتر شي.
دلته په دواړو حالاتو کې باید ضرورت شته. یو دا ده چې په خارجي سیاست بدلون راوستل دا معنا لري چې امریکایانو باندې باید داسې فشار واچول شي چې هغوی په پاکستان فشار راولي، دغه مراکز د تروریزم هلته بند شي، هلته له بینه لاړ شي، تر هغې چې هغه په همدغه قوت باندې باقي دي. هر قدر چې دوی په خپل سیاست کې تغییر راولي، خو که پاکستان ته خبرې جمهور هلته لاړ، سابقه رئیس جمهور شل دفعې هلته مسافرت وکړ، یعنی د دوستۍ خبرې او د وعدو خبرې خو ټول پاکستان ته ورکړي. اما پاکستان خپل اهداف خپل تعقیبوي او خپل اهداف پسې روان دي. نو په دې خاطر ترغب کړي چې بین المللي قوتونه، یعنی ملل متحد، دا ټول په پاکستان زور را نوړي چې له خپلو مداخلو نه صرف نظر وکړه او په افغانانو باندې نور دغه تعمیري جنګ هغه له بینه لاړ نه شي او مراکز یې همده د تروریزم هلته وچ نه شي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې موږ وکولی شي په دغه سلا باندې او د دې مداخلې باندې افغانستان کې امنیت راشي.
جنرال صاحب مرخیل، بهرني ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي او محدود شمیر به راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي، او کومې ژمنې چې تر اوسه پورې له افغان ځواکونو سره د سلا په برخه کې شوې دي د پوځي چارو د ګڼو څېړونکو په وینا غډېرې محدود دي. ستاسو په نظر د افغانستان حکومت ته په کار داسې نړیوالو ته ځینې پیشنهادونه وکړي څو هغوی دا ومني چې څومره اسلحه دوی ته په کار ده، ځکه چې ولسمشر اشرف غني د جنوري په میاشت کې واشنگتن ته په رسمي سفر ځي او دا مسله به هم څېړل کېږي.
خبره دا ده چې اصلي خبره په دې کې ده چې رئیس جمهور چې کله دغه ته ځي هغه باید داسې وړاندیز ولري او هغه چې ضرورت چې موږ لرو ورته هغه باید حتمي دی چې ځان سره ولري. اولته واشنگتن په دې قانع کړه چې دوی ځکه چې هغوی د دې جګړې تجربه خپله لري، دوی چې په افغانستان کې جګړه کړې ده بمځکه او اسمان قوتونه ټول له دوی سره وو، نو دوی باید په دې حصه کې ډېر ټینګار وکړه او ته به دې قناعت ورکړه، یعنې که چېرته افغانان تجهیز نه سي او د دوی ته نوی صلاح وسایط په لاس کښې ورنه سي، د تروریزم دوی بیا نه سي کولی چې دغه حالت بدل کړه. کېدای سي چې افغانستان بیا په یو مرکز د تروریزم واوړي.
جنرال عتیق الله مرخیل و چې تاسو ورسره د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه مرکه اورېده. په داسې حال کې چې د ناټو محارب ماموریت پای ته ورسید خو امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی، آیا وضعیت به لا پسې خراب شي او که نه افغان ځواکونه به وتوانېږي چې د بریدونو مخه ونیسي؟ دا هغه څه و چې عتیق الله مرخیل پرې خپل نظر څرګنداوه. د افغانستان د سولې عالي شورا کې یو شمېر ښځینه غړو منلې چې په یاد شورا کې د دوی رول کمزوری او تر ډېره سمبولیک دی. د دې شورا غړي صدیقي بلخي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډېرو ولایتونو د سولې په ولایتي شوراګانو کې یوه ښځه هم غړیتوب نه لري. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په تیرو څلورو کلونو کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفانو سره خبرې کړې، په یوه غونډه کې هم د دې شورا ښځینه غړیو برخه نه درلوده. دغه څرګندونې د دې شورا غړي صدیقي بلخي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. دې زیاته کړه چې د سولې په عالي شورا کې نارینه او ښځینه غړي بین الافغاني خبرو کې ګډ نظر لري. مېرمن بلخي د سولې د عالي شورا د ولایتي شوراګانو د ښځینه غړیو هغه شکایتونه هم پر ځای وبلل چې د چهارشنبې په ورځ د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې مطرح کړي دي.
موږ هم منو چې په ځینو ځایونو کې د دوی شکایتونه په حق دي. په رښتیا هم ځینې وخت د ښځو رول سمبولیک وي. هغه توان چې ښځې لري که ورڅخه ګټه وانخیستل سي، دغه د دوی په تندي یو ډول ګزار دی او ورته ویل کېږي چې دغه ځای ستا نه دی او داسې نور.
اغل بلخي وویل چې د سولې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو ونډه 2 او تر 5 تنو ده، خو په یو شمېر ولایتونو کې یوه ښځه هم غړیتوب نه لري. د افغانستان د سولې ولایتي شوراګانو ښځینه غړیو د چهارشنبې په ورځ د ملي وحدت حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وغوښتل چې د سولې د عالي شورا په نوم نوي میکانیزم کې د دوی ونډې ته زیاته سي او پام دې ورته وسي. د افغان مېرمنې په داسې حال کې د سولې په پروسه کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي چې ولسمشر اشرف غني څه موده وړاندې ویلي وو چې سولې د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري او سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر سي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړې نسیمه نیازی سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت باید د سولې په نوي میکانیزم کې ښځو ته ډېر پام وکړي.
نوی حکومت باید د سولې په کمیسیون کې ډېر زیات جدي تغییرات راولي، خصوصا د ښځو په خاطر داسې سرپناه ښځې راولي چې واقعا هغوی وکولی سي ښه وځلېږي، یعنې وکولی سي چې دغه اهداف هلته پلی سي. داسې ښځې چې واقعا د سولې په معنا پوه سي، داسې ښځې چې واقعا هغه وکولی سي سرشناسه یې په منطقه کې، په خلکو کې په اصطلاح هغه یو ښه نیک شهرت ولري.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو په زیاتې ونډې او فعال رول په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر ټولو کم پام د ښځو حقونو ته سوی و. په دې وروستیو کې کله چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د بیا پیل کېدو خبرې تودې سوې، افغان مېرمنې اندېښمنې دي چې د ښځو په برخه کې هغه پرمختګونه د سولې قرباني نه سي چې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې ترلاسه سوي دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم د امنیتي وضعیت په اړه د څو تنو عامو افغانانو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د غزنی یم. د دیاک د ولسوالۍ افغانستان په یو ترتیب جوړېږي چې اول دینی مدرسې بند کړي، بعد شدت سره مبارزه وکړو طالبانو سره. په عادي کې چې مثلا دې عملیات کې لاس جای مخته غو مثلا کمین ونیسي، دې ته په غو منطقه کې سیدی د شپې یو کلي بل کلي طرف ته اماد لري، باید کمین ونیول سي.
زیارت لاره د خرما د خلې نه د څو طبقه پورې دلته په دومره دقیقه کې د عملیات څو په لاس کې ده. زه خپل ډرایور یم، ډېر سخت خلک اذیت کوي او ټول مطران درېوي. بیا د پوښتنې ته کار تا شی بار کړي دي، بیا دروازې کلپونه ته ماتې وي، پرپالونه ته خلاصې وي. بیا چې هر څه مال ورته وښایې، بیا دی وایي چې 200-300 روپۍ راکړه، دا مال دولتي دی، دا داسې دی، دا داسې دی. مقصد ډېر د مطرانانو د ډېر مشکل سره مخامخ دي. د نن ورځ پرون ورځ دوه مطرانان یم، اوس همدغه د پوستو لاره د دوو پوستو په کار کې مطران واش کاول د ډرایورانو شیطان کا د ډرایورانو وته وته کاول د پکات کې تقریبا فلمنټری کې واپس اوسه بل څه پوسټا د غلری منتقالری په دغه کټ کې د خلک یو له شیطان کل او په خپل پلس دوسا یو ځای دی د پلس منتقالې د غلا کو د ادم ټوانان ایثار کو د چواک کوم غلا منتقې تر ورسېږي د اجازه ورکو بیا دا غلا دې ته د خپل غنه ممکن استفاده وکړي دای په مرسته باندې ادم منتقې کې د ورته په لاس کې شي د منتقې ورته په امن شي د کوم منتقې کې د ملي ورته په لاس کې د په قرآن لاسې پیدا د په قرآن خپل وفاداری کړی دا د قرآن مطابق خلک دي د ملي ورته خلک خلق تو خوشحال دی پچا غرض دی
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه وو وخت په افغانستان کې 2 نیمې بجې شوې اسمت سروان په استودیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټ کې دروري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د هرات د شندن ولسوالۍ د بازار نیول اوازه بولی او ردوي ټاکل شوې ده چې د جنوبي کوریا په مالی مرسته په پروان ولایت کې د شیر سویا په نوم یو فابریکه جوړ شي د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شپږ تنه د شپږ دېرش کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي د روسیې د دولتي اتمي شرکت رئیس وویل چې نن به د هند اتمي برېښنا کوټونو لپاره لږ تر لږه د 1100 نورو ریئکټرونو د جوړولو موافقه لاسلیک شي روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په کبردینو بالکاریا جمهوریت کې لږ تر لږه څلور سختریزي وژلې دي د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له خاورې ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي د انټرنیټ ستر شرکت ګوګل چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي چې په هسپانیا کې د ګوګل نیوز یا ګوګل خبرونو خدمات د هغه قانون په عکس العمل کې بندوي چې پر اساس یې له دغه شرکت څخه غواړي چې د ځینو خبري موادو او لینکونو په خاطر هسپانیایي خبري ادارو ته پیسې ورکړي او لایو تازه چیرنې سره سم اټکل کیږي چې د نړۍ پر سمندرونو نشته 2,000,000 ټنه پلاستیک لامبوزن وی
دا امریکا د مشرانو جرګې د 2002 میلادي کال او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د سیایي او د دې ادارې د قراردادیانو لوري په توقيف ساينو کې د شکنجو په اړه رپورت خپور کړی دی افغان ولسمشر په دې رپورت باندې عکس العمل خودلی او د بیګنا بندیانو شکنجه غندلې ده په دې موضوع باندې لا کابل په شوندۍ بڼه بحث لرو ورپسې د ګوډي اچار پروګرام خبريږي خو وس استودیو په کابل کې سما همکار صفی الله ستانګزی ته سپارم هغه په همدې موضوع لا کابل شوندۍ بحث لري خو مخکې لا غنه پام وکړي اقتصادي خبرونه ته
محترم اردوونکو په مکړی اقتصادي خبرونو ته په افغانستان کې د کوریا په مرسته د سوریا د شیدو لومړی فابریکه جوړیږي په هغه خبر پاڼه کې چې په کابل کې د ملګر ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا خبره شوې ویل چې چې دغه فابریکه په پروان ولایت کې د کوریا دولت لخوا د 12 میلیون ډالر په ارزښت د 12 میاشتې په موده کې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي ویل چې دغه فابریکه په جوړېدو سره به له یو شمېر بزګرانو او هم په افغانستان کې د خوارزواکۍ له منځوړلو په برخه کې مرسته وشي په خوا تر دې هم د کوریا جمهوریت د ملګر ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان لاری لا افغانستان سره د 20 میلیون ډالر په ارزښت د ستوګنی د وضعیت د شوالي او لبزګرانو د ملاتړ په برخه کې مرسته کړې و په غور ولایت کې سوداګر وایي چې د برېښنا د نشټوالي له امله یې کارونه پټه بدلې دي د غور ولایت د مرکز فیروزکو ښار یو اوسیدونکي غلام محمد ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا له کموالي سربېره بیا هم ډېر لوړ ده د غور د برېښنا رسول رئیس انجنیر محمد یاسین هم دغه ستونزې مني او وایي چې د برېښنا د رسول جنراتورونه زړه شوي او د هغې د فعالولو لپاره تیل هم په واکې نه لري نوموړی وایي څو ځلې یې دغه ستونزو د هوارولو لپاره د اوبو او برېښنا وزارت ته مکتوبونه لیږلي خو تر دې دمه دغه ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 15 نوي پوله یو یورو دو اوی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند نوی افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 اوی پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او نوی پوله، او زر پاکستانی کلاري 1598 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوې اقتصادي خبرونه مو واوریدل. وس همزو د کابل سټډیو ته صفی الله سنګزی د کابل په سټډیو کې دی او له هغه ځایه په هغه ریپورت باندې له میلمنو سره بحث لري چې په دې وروستیو کې د امریکا سنا د دې هیواد د سیاي د ادارې د شکنجو او ربړونو په اړه خبر کړی دی. سنګزی صاحب، سټډیو ته تسپارو، خبرونه ته ستړی مشي.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، ستړي مشي. ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، د امریکا سنا جرګې په همدې سه شنبه ورځ یو ریپورت خپور کړ چې پکې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د زندانیانو د شکنجې په اړه وضاحت ورکړل شوی. په دې ریپورت کې راغلي دي چې د سی آی ای زینو مامورینو د تحقیق پر مهال وحشیانه شکنجې کړي او غیر انساني او غیر حقوقي بشري اعمال تر سره کړی دي. د دغه موضوع لپاره د ډیر بحث په خاطر باندې هم د اوس را سره په سټډیو کې د بګرام د زندان د دوسیو د رسیدګۍ یو مسؤل ښاغلی عبدالشکور د ادرس په سټډیو کې دی، او همدارس د ټلیفون په کرخه د ولسی جرګې غړی ښاغلی ګل پادشاه مجیدی له موږ سره په دې بحث کې شریک دي. ښاغلی د ادرس او ښاغلی مجیدی، تاسو ته ډیر زیات ستړي مشي وایو، په خیر راغلی. ښاغلی د ادرس، لومړی پوښتنه له تاسو نه مطرح کوم، ستاسو په نظر د دغه ریپورت خپرېدل او د دغه ریپورت په دننه کې چې کوم موادو ته اشاره شوې ده، دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
زه په خپل نوبت د ازادي راډیو محترمو اورېدونکو ته احترام وړاندې کوم، خو ستاسو د پښتنې په مقابل کې باید دا عرض وکړم چې اصلا اندېښنه دا ده چې پروشتیا د بشر د حقوقو هغه کسان چې د بشر د حقوقو علمبرداران یې ځان بلل او مدعی و چې موږ باید د بشر د حقوق تامین کو، ځکه تورن کسان هم په خپل ذات کې حقوق لري. تورن کسان هم د جهانی اعلامی حقوقی بشر د اعلامی پر اساس، هم د ټولو کنوانسیونو پر اساس، کله چې یو څوک په یو جرم تورن سي بیا هم یو سلسله حقوقی محفوظ پاتېږي. دا چې تورن ته شکنجه ورکړ سي، توهران په ډول ډول ناوړه او په دې ډول چې اصلا حقوقي تر پښو لاندې سي، دا هغه اعتراف دی چې اوس یې د سیاده مامورینو په ژبه نه بلکې د کانګرس د یو کمیسون د خوا دغه خبرې کیږي. دا ډیر سخت ده، د نگرانی وړ دی، ځکه د نگرانی وړ دی چې د جهان نړیوال یو تعداد کسان چې هلته نیول سوي دي، ټکول سوي دي، او یا د دوی طبي حقوق ته پښو لاندې سوي دي. دا چې بې ګناه و که ګنادار و، که ګنادار وي او که بې ګناه وي، د دوی وهل او ټکول مجاز نه دي، شکنجه او تعذیب منی دی.
بله، مننه کوم ښاغلی تدرس. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د دغه ریپورت خبرېدو وروسته بیګاش په پدې اړه خبرګون خودلې، او د دغه ریپورت خبرېدل او پکې د زندانیانو شکنجه په کلکه غندلې. د ښاغلی تدرس خدای چې په ګډه باندې د ښاغلی اشرف غنی لاندې خبرې سره وورو.
وخت چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه سي، په غیر انساني توګه عکس العمل کوي لبدمره، او یو خبیثه حلقه د عمل او عکس العمل منسترازي او ټول لاغنه صدمه ویني.
ښاغلی د ادرس، لکه څنګه مو چې د ښاغلی ولسمشر په خبرو کې واوریدل، او پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزي هم دغه مسالې ته اشاره کړې وه چې هغوی البته د بګرام زندان مثال ورکړی چې د بګرام زندان د طالبانو د جوړېدو یا تولیدي فابریکه بللې وه. دغه شکنجو ته په پام سره ستاسو په نظر د تروریستانو اقدامندي نور څومره زیاته کیږي، او هغوی څومره نور هم اقدامند کیږي؟
د ډاکټر صاحب دغه بیان چې ویل هر عمل عکس العمل لري، د هغه منطقي اصل دی چې پروشتي هم دغه سیده. کله چې زما د تجربه پر اساس چې ما د بندیانو سره حتی مباشر او مستقیم تماس درلود، دوی به په وار وار ویل چې موږ نه حق بندیان سی یو، نو موږ د نه حق بندیتوب څخه نهایت رنج وړو، په دې خاطر چې دا چې شکنجه سي او تکلیف ورته ورکړ سي او هغه غیر انساني شکنجه وي، تعدید سي، په اصطلاح سره د شکنجه په مختلفو ډولو سره تر فشار لاندې ونیول سي، به له شک عکس العمل سي، او دا عکس العمل د ټولو موجوداتو، انسان من جمله د نورو موجوداتو طبي حق دی. نو په دې خاطر سره دا چې د عمل په مقابل کې عکس العمل، بله، دا چې د عمل په مقابل کې عکس العمل ست، دا یو طبي اصل دی او پرشتیا منطقي او علمي اصل دی.
بله مننه کوم خغلی د درس همدا اوس د ولسی جرګی غړی خغلی ګلپادشاه مجیدی هم لمون سره په بحث کې په ژوندۍ بڼه په ټلیفوني اړیکه کې دی. خغلی مجیدی تاسو ته ډیر زیات ستړی مشه وایم، په خیر راغلی. خغلی مجیدی، افغان ولسمشر د زندانیانو د شکنجه د راپور لمطالعه ورسته ویل چې دغه راپور په کلکه غندي، ستاسو په نظر چې د خلکو استازي استې دغه راپور څومره ټکان ورکون کوي دی؟
زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو نه د ولسمشر تیرې ورځې زه فکر کوم دا څه نوې خبره نه ده. په افغانستان کې د مختلفو خواوو نه د بشر حقوق نقض شوي دي، دی که امریکایي قواوو او نورو قواوو چې په افغانستان کې لري، هغو لخوا، د افغانستان د قواوو لخوا، خصوصا د طالبانو لخوا، د افغانستان خلکو مدني حقوق تر پښو لاندې شوي، انساني حقوق تر پښو لاندې شوي دي، قانوني حقوق تر پښو لاندې شوي دي، ډېر ځورول شوي دي. همدغه د ځورولو وجه او خصوصا د امریکایي قواوو چې خلک راوپارېدل او د دې نظام په مقابل کې، یا د بین المللي قواوو په مقابل کې توپک واخیستو، نو دغه تشویشونه په ځای دي. مونږ امید دا و چې د تړون نه وروسته چې امریکایي نظام رو دفاعي تړون لاسلیک کړو، د دې نه وروسته به دوی دغو مسایلو ته پام وکړي او خصوصا د افغانستان د خلکو مدني حقوقو ته به درناوی وکړي، انساني حقوق ته. ولې ومه لیدل چې د مسعود په سپارلو سره دوی یو ځل بیا د افغانستان ملي حاکمیت نقض کړو او د افغانستان ولس په تشویش کې کړو چې د لاس کاله یو ستراتیژیک ملګری دي دوی، چې دی هغوی نه مونږ دا توقع نه وه چې دغه رقم عمل ترسره کړي. نو دغه ستونزه شته، امیدواره یو چې ولسمشر په دې برخه کې جدي د امریکایي او ټولو خواوو نه، د افغاني له خواوو نه، حتی ملګرو ملتونه په راس کې نورو د خیر ښېګڼې نړیوالې ټولنې چې دي، هغوی په ټولو خواوو باندې غږ وکړي چې په افغانستان کې انساني کرامت ته باید احترام وشي او دغه نور نقص نه شي.
بله مننه کوم. ښاغلی د ادرس، تاسو چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې یو غړی واستئ، په بګرام زندان کې هم دغسې شکنجې شوې وي که څنګه؟
زه چې د بګرام د دوسیو د څېړلو مسؤلیت مې پر غاړه درلود او لرم، یې د داسې پیښو سره واقعا مخامخ سوی یم چې زندانیانو ما ته کیسې کړي او د تور جیل په نامه یې یاداوري کړي. تور جیل په دې معنی و چې د دوی پر اساسات په بعضې دوسیو کښې هم ما د تور جیل نوم اورېدلی و او په دوسیو کښې مې هغه کتلی و. د تور جیل قصه داسې وه چې هغه به په یو متر اوتاق شي چې لمر خوڅه کوي، چې حتی رڼا یې هم نه درلوده، په میاشتو پاتېدی، سترګې به تړلې وي، او د هغو د قصو پر اساس هغه یو رواني او روحي فشار و چې دی و د اطلاعاتو او د تحقیق و اخیستلو ته مجبور وګرځوي. نو کله چې دا حالت ما واورېدی او په سترګو مې په دوسیو کښې ملاحظه کوي، د وخت د مقاماتو سره مې دا حال شریک کړی دی چې بلې، د تور جیل په نامه هغه نمونه وه چې ما د کاغذو پر مخ او د دوسیو پر مخ لوستلې وه او د بعضو بندیانو سره هم په تماس کې شوم.
بله مننه کوم. ښاغلی مجیدی، لکه څنګه چې دا درس صاحب وویل، په بګرام کې هم د تور جیل په نوم داسې زندان موجود و چې هلته ځینې وختونه شکنجې شوې وي. آیا د ولسي جرګې غړي دغه مسلې ته څومره دقیق دي، څومره دغه مسله یې تعقیب کړې ده او څومره یې وخت په وخت غبرګون ښودلی په دغه اړه باندې؟
تاسو په جریان کې چې تېره ورځ هم ولسي جرګې په دې هکله خپل غبرګون وښودلو، ولې دا د حکومت وظیفه ده. په راس کې د افغانستان جمهور رئیس چې د افغانستان د خلکو د امنیت او د دوی د مسؤلیت تضمین د اساسي قانون له مخې د ده په غاړه دی او هغه مسؤلیت لري. دوی هم باید په دې هکله خپلې کړنې ترسره کړې وای د قانون په چوکاټ کې. ولې ولسي جرګه نمایندګانو په انفرادي شکل او په ډله ییز شکل هلته مجلس کې دا غږ په وار وار پورته کړی دی؟ تاسو په جریان کې وي چې په د بمباریو شکایت شوی دی، د بندیخانو درلودلو شکایت شوی دی، حتی اسناد یې راه شوي دي. خصوصا وروستۍ ددرس صاحب هم په موافق یم ما سره چې مونږ لوی تشویش د دې نه و. هغه وخت چې دوی مونږ سره ومنله چې نور به په افغانستان کې زندانونه نه لري او د بګرام زندان افغاني خاورو ته به تسلیم کړي، ولې یو برخه د دوی سره وه چې هغه خارجیان وو. په هغې کې هم دغه بندیانو زندانیان چې مسعود دوی نه لرلو، نو دا
خیلی چی دوی نور زندانونم پا افغانستان دلری دوی اولوی تشویش نورم پیدا شوی چی دوی پخپلو کرنو که یا پخپلو امزاو باندی چی کم کرنی تفتانه کهوی یا کم لازنامی امزا تی پوگو باندی دوی بری گینا پخپلو لازنامی دا اولوی تشویش ده مونگو پا دی برخه که پولیسی جرگه که هم پا دینی
خغل مجیدی پامدقی قسمت که بتاسو نیو بلا پختنه هم مکمه دا چی دوی پخپل لاوز باندې نه دریږي او په ځینو وختونو کې هغه څه قرارداد چې شوی وي لاغې نه به عدول کوي د دغې لپاره باید څه کار وشي
دغه کې ما په قانون کې کوم قرارداد چې امنیتی دوی سره تړون شوی په دې کې وزیر راغلی دی چې یو خود هغه تړون نقص فسخ کولای شي ولی ستونزه په دې کې ده چې دا به دا فسخ او بیا دوه کاله وخت غواړي موږ امیدوار یو چې موږ دې ته ونه رسیږو او دې ته مجبور نه شو چې موږ دغه قرارداد د فسخ لپاره په ولسي جرګه کې رایې ګیري ته ورسیږو موږ هیله دا ده چې نور زندانونه دوی ونه لري او کوم تشویش چې د اوسني زندانونو درلودې په هکله ده د هغې په باره کې مسؤولو کسان ته دوی خپل معلومات ورکړي او دا تعهد د افغانستان سره وکړي چې نور به دوی زندانونه په افغانستان کې ونه لري
بله مننه کوم مجید صاحب محترم د درس محترم د دغه کسانو چې اوس شکنجه لیدلې ده او لډیرو فشارونو سره حتمن مخ شوې دي دغه د انساني حیثیت عادل لپاره باید څه کار وشي
بله د مطبوع هیوادونه د حق لري باید د خپل اتباع وسخه نه تنه حق لري د دوی مکلفیت چې د خپل اتباع او د حقوق وسخه دفاع وکي کله چې د یو طبي سیاسي او مدني حقوق تب شو لاندې کیږي دا د هغه حاکمیت او د دولت وظیفه ده او دا یو مکلفیت دی چې هغه اتباع چې شکنجه سوي دي د دوی د حقوقو د تضمین لپاره د شکنجه کوونکو مقاماتو سره تماس ونیسي او همدغه رنګ کې شکنجه کوونکو مقاماتو د دوی و سو اخو غشتونو ته جواب ورنکي باید د بین ټولنې و خواته مراجعه وکي او په ملل متحد کې او هغه سازمانونه او موسسې چې دغه وظیفه پر غاړه لري هغه ته مراجعه وکي ترڅو چې د خپل اتباع وو حقوق اعاده او حیثیت پر ځای کی
مننه کوم در رسپ خغل مجیدی که لطف کوي وای چې د دغه راپور ته په کتو چې د امریکا سنا مجلس وړاندې کا بلش په شل موریدونو کې خپل په ورستۍ موریدونه راخکلی دی او شل موریدونو کې وضاحت ورکړي چې په کوم کوم برخو کې دغه کارونه شوي دي مثلا د ناسم شواهد لمخي ناسم اسناد لمخي او غیر انساني وحشانه شکنجه کړي دي او حتی په ځینو وختونو کې خپل سیاسي او پالیسی میکرانو غلط راپور ورکړی دی د امریکا دولت او حکومت ته ستاسو په نظر په افغان دولت کې په افغان حکومت کې دغه مسلې ته څومره جدیت په کار دی چې په راتلونکي کې غلط راپور ورنکړ شي د شکنجو په اړه باندې په زندانونو کې سم راپور ورکړ شي
د افغانستان دولت په کار دی خصوصا ولسمشر ته او موږ امنیتي ادارو ته دغه مسله ډیره جدي ونیسي او د دې هغه کسان چې د دې نه زیانمن شوي دي په هغو باندې موږ غږ ده چې دلته مهادونه شته دي په نړیواله سطحه هغوی د خپل غږ پوته کړي موږ به ورسره همکار وو او متاسفانه د دې ټولو د دوی د دې کړنو ستونزه بیا هم افغان ولس ته ورګرځي په خاطر د دې چې مخالفین نور هم هڅوي جګړې ته او نور هم په کار کوي او نور هم وحشي عملو ته مجبوروي نو دا ستونزه بیا افغانانو ته د مصیبت متوجه ده موږ هیله دا ده چې دومره جدي ونیو چې تو د دې مصیبت ښکار نور افغانان نشي ځکه هر خو چې جنایت کوي افغانان متاسفانه د دې جنایت بوج په غاړه اخلي امریکایان جنایت کوي نو دغه جنایت د لاسنیوي په خاطر باید همه ولسي جرګه ټول نهادونه د افغانستان ټول سیاسیون د افغانستان یو ګډ دریځ ولري په دې هکله د امریکا ځکه اوس موږ د یو ستراتیژیک همکار په سرګرده ګورو او
ښاغلی مجیدی کورودان ژوندۍ اوسي بله خغل مجیدی کور ودان ژوندۍ اوسې قدر منو ریدن کو د امریکا د سنا جرګې د ورستۍ راپور وړاندې کول چې د سی ای ای د شکنجو پاړي او موږ دغه ژوندۍ بحث درلود البته را سره په سټډیو کې له خغل عبدالشکور د ادرس او د ټلیفون په کرخه له خغل ګلپاتشا مجیدی نه ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام ما
مامور کتاب گل وایی که د ملي وحدت حکومت همداسې روان و، نو پرته له شکه ما ته هم د وزیر کېدو نوبت رسېږي. خو حیران دې ته پاتې یم چې بیا به څنګه کوم؟ هغه د دوه درې ورځو لپاره یې نوې دریشي نه لرم. که یې اوس واخلم او نوبت را ونه رسېږي، نو د وزارت دریشي به هسې را باندې تاوان شي، او که یې وانخلم او وزیر شم په لومړۍ ورځ به څه اغوندم؟ مامور کتابګل رښتیا وایي، په دیارلسو کلونو کې ډېر د کتابګل غوندې کسان وزیران او والیان شول، داسې چې ځینو خو یې د امضا ځای هم نه پېژانده. د خبرونې په پیل کې مو د سرپرست وزیر له مخخې نه خبروو. راځئ چې د مخخې مراسم یې څه ډول و.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
ته کښېنه چې څه درته وایم.
ښه صاحب، ووایه.
داسې به وکړي چې د ما د خدای پاماني د ورځې تیاری ونیسه، چې خدای پاماني په ښه شکل ترسره سي او نوي حکومت ته داسې ښکاره شي چې ښه خدمت مې کړی دی، او د وزارت ټول مامورین او کارکوونکي راپسې خفه دي، پوه سوې؟
وو صاحب، خو څوک به رانه شي هسې به خبریالانو او کمرو ته کم راشو.
ولې به نه راځي؟
صاحب، له کله چې مامورینو د سرپرست وزیرانو د برطرفۍ اورېدلي، نو ټول وایي چې ښه شو چې برطرف شو. د وزارت په ټولو لوړو څوکیو کې خپلوان او ملګري مقرر کړي وو.
هماغه د ما خپلوان او ملګرو ته ووایه چې ځانونه تیار کړي. که نه
صاحب، څه ډول یې تیار کړي؟
ګوره، زه به تا ته څه روپۍ درکړم چې د ګلانو ګېډۍ او نور شیان پرې واخلې. بیا دغه د ګلانو ګېډۍ پر دوی وویشه چې د خدای پاماني په ورځې ما ته راکړي، بس خلاص.
ښه صاحب، دا خو اسانه کار دی، ما ته یې پرېږده.
یو څو تنه د ما په ګټه د شعار ورکولو لپاره هم تیار کړه.
زه صاحب شعارونه زه ورکوم.
سمه ده، خو یو څو تنه چې راجګ سي او د ما لاسونه مچوکي او په ډېر خفګان سره ووایي چې مونږ هم نور خپلې دندې پرېږدو او نه راځو، بیا به زه ورته ووایم چې نه نه، داسې کار ونه کوي، دا یوازې تاسې کار ته اړتیا لري. خیر دی که زه له دندې لرې شوم، په یو بله برخه کې به خدمت وکړم، خو تاسې به تعهد راسره کوئ چې دندې به نه پرېږدئ. بیا دې نو دوی ووایي چې سمه ده، د تا امر منو، که نه مونږ ټولو دا پرېکړه کړې وه چې بیا کار ته رانسو.
دا خو صاحب ډېر ښه پلان دی، او ته بېغمه اوسه، همداسې ټکي په ټکي به یې عملي کړم. څه کسان به افتخاري عکسونه هم درسره واخلي چې مطبوعاتو ته نور هم ډېر خدمتګار او مؤثر وزیر معلوم شي. زه خو وایم که محفل همداسې پر مخ لاړ شي، نو نوی حکومت به مو هم خامخا مقرروي.
د ما هم همدا تمه ده، خو که مقررولم دا ځل وزارت نه کوم، غواړم چې په کوم لرې ولایت کې والی شم.
ولې صاحب؟
دا حکومت نامعلومه غوندې دی والکه. زه خو وایم چې دلته په وزارت کې پس له دې څلاسته نه راځي. ولایت ښه دی، له مخې یې چپ دی، او دوی هم غواړي چې ولایتونو ته ډېره بودیجه او امکانات ورکړي.
خو صاحب، دې ته دې پام وي چې کوم امن ولایت ته دې ولیږي.
لیونیه، لس کاله دې راسره تیر کړل خو هېڅ دې هم راڅخه زده نه کړل.
څنګه صاحب؟
د پیسو وهلو اصلي ځایونه همدغه ناامنه ولایتونه دي، که نه ځکه چې یو خو امکانات ډېر ورکوي او بل یې څوک پوښتنه نه شي کولی، او که بیا یې هم وکړي نو نامنی لویه بانه ده.
صاحب ویریږم چې ونه وژل شو.
مه ویریږه، له مخالفینو سره جوړجاړی کوم او ورته وایم چې نه کار درسره لرو او نه به کار راسره لرئ، په نور یې زمونږ کار نشته چې هر څه کوي کوي دي.
یاره صاحب، نام خدا ډېر هوښیار سړی.
دا دې څه را وکړل؟ څومره باور مې در باندې کړی و او څه را وختلې؟ خبریالانو او کمرو ته دې په دوه پیسو کړم.
صاحب په خدای که به زه ملامت یم، ټولو راسره منلې وه چې راځو به او له پروګرام سره سم به په مراسمو کې برخه اخلو. خو
څه؟
خو صاحب، د تا د خدای پامانۍ په ورځ مهم صاحب د وزیر کېدو محفل جوړ کړی و، ټول کسان هلته ورغلي وو، او هماغه د موږ د ګلانو ګېډۍ هم ټولې مهین ته ور وړې وې.
او خی می چیرته و؟
صاحب هغه له ټولو مخکې مهین صاحب سره ناست و.
ډېر ناځوانه خلک دي، ارمان چې مخکې پوهېدلی.
صاحب که خفه کېږي نه، مهین صاحب ورغوښته یم، زه ځم چې را باندې ناوخته نه شي.
ورکېږه ورکېږه، په تا مې را ټینګېږي.
Thank you.
غاخونه ډاکټران وایي چې د خلکو ژوبل غاخونه د ډاکټرانو لنګې غواوې دي. لیوې هم تاسې به موږ خبر کړو.
څه سوي دي څه سوي
ډاکټر صاحب؟ دغه غاخ مې خوږیږي چې وی باسي.
ته کینه دلته خلاصه که خوله نورم نور پورته وګوره. دغه غاخ دی
ډاکټر صاحب؟ هم دغه غاخ دی.
ځه خوله دې پټک ګوره بیبي که د ما منې مې باسه درته تداوی به کما. دا یو غاخم په ځوان کې ډیر ارزښت لري که څنګه دې خوښه ده؟
صاحب تداوی به وسی او کنه ډیر زیات خراب دی.
ولې نه تداوی کیږي؟ لدینه می خراب غاخونه تداوی کړی دي. فکر کوم لیک پیسې به دی ولګي.
ځه خیر دی پیسې دی په ولګيږي چې خدای می غاخ کی
ان شاء الله چې ډیر ضربه خسي. ته داسې وکړه دغه نسخه مې درته ولیکله دوه ورځې وروسته به راسې. خو پام دې وي چې په دا دوه ورځو کې د درملو استعمال پرې نه ږدي او له هدایت سره سم دا دوا وخورې.
ښه ده صاحب. فیس دې څومره شو؟
2500 افغانۍ. دا ځل چې راغلې نو درته مینځمې.
دغه ده ډاکټر صاحب.
او کې ده دلته کې
ډاکټر صاحب؟ ښه ده په جنت سي ډاکټر صاحب.
په مخه مخه
خدای پاما. ډاکټر صاحب څو روپۍ شوې؟
زه خیر دی که نه وي در سره بیا بیا بله ورځ راکې.
نه صاحب شته را سره.
نو چې ستا در سره 2500 افغانۍ شوې.
ښه
نام خدا نام خدا غاښ دې ډېر ښه سوی ده او له دې نننیو مینځلو سره به نورم ښه سي. خو چې پرې سم وکې
ډاکټر صاحب څه چې تا راته ویلي دي هماغسې کوم. نه دوا قضا کوم او نه پرهیز.
ښه خبره ده
ډاکټر صاحب. څو روپۍ دې شوې؟
پروا نه لري که نه وي در سره بیا بیا بله ورځ راکې.
شته را سره.
نو چې شته در سره 2200 افغانۍ شوې.
ډاکټر صاحب دا ځلې ډېر زیاتې نه شوې؟
نه بیبي دا څه وایې. دا کومه دوا او وسایل چې زه کاروم ټول جرمني دي. په دې کې مې د اوس هم ډېر خاطر کړی که نه له بل مریض نه 3500 افغانۍ اخلم.
ښه خیر یوسې ډاکټر صاحب. خو چې غاښ به مې ښه سي او که نه؟
امیدواري ستا ده او بیا خو بنده په خپل وس پړ دی. زه کافي خواری ورسره کوم. زه 3 ورځې وروسته چې راغلې له دې نه به هم ښه دوا پرې ووهم. یو ملګری مې له سویس نه څه درمل راته راوړي دي خو ډېر ګران یې راباندې وپلورل. ملامت هم نه و ځکه چې د دنیا تر ټولو ښه او معیاري درمل هلته جوړیږي. نو که ژوند و همدغه درمل ورباندې ازمویم.
ښه ډاکټر صاحب خیر یوسې.
په مخه مو خاصه.
څو افغانۍ شوې ډاکټر صاحب؟
زه خیر دی ویده.
نه خیر یوسې ډاکټر صاحب ووایه چې څو روپۍ کیږي؟
دا ځل 5600 افغانۍ. چایرانه نسې ګوره دا ځل مې ټول هماغه سویسي مواد وکارول. او مهرباني 5 ورځې وروسته راس.
ډاکټر صاحب غږ خو مې هېڅ فرق ونه کړ هماغسې درد کوي.
پوهېږم پوهېږم مجبور یم چې دا ځل یې وباسم ځکه غاښ مو له تداوي سره حساس سوی ده څه تاثیر نه ورباندې کوي.
نو ولې دې په هماغه لومړۍ ورځ نه ایسته؟
ببي ګوره ډاکټر هیڅ کلام ناکامۍ او مایوسۍ ته نه تسلیمیږي او هڅه کوي چې
نو ځان وباسه.
لیونی چې په لومړۍ ورځ مې ایستلی وای نو دا دومره پیسې دې نیکه راکولې کم عقلې.
ډاکټر صاحب څه چرت وهې؟
هیڅ ما ویل کاشکې مې رښتیا هم پخوا ایستلی وای.
زیاتره خلک له لوی سنټرونو څخه سودا اخلي او له همدې امله ورته د وړو مغازو او مارکیټونو شان هیڅ خوند نه ورکوي. لکه داسې
دغه دی خزی جامې دی وګوره چې خوخی دی او کنه
لکه مزه دی خسی دی
ته خو یو زلو وګوره چې خوخی دی او کنه
خریختیا وای چې لکه مزه نه دی خسی دی
خوخی دی شو او کنه
ته ما خوخه څه کوي لمړی دا وای چې چیرته دی خسی دی
په منډه یې کې مې واخیستی
په بلای و هم لمخه می چپا با چنګر ته به درته وغورځوم
ولی خوخی دی نه دی
نه زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډې جامې واغوندم
ګوره خزی کبر مکه وا خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دی خې خسته جامې دی
چې نشي خسته می اخلا ما خو نه می مجبور کړی
خزی ته دغه بل ول ولا واخله
په بلای و هم بل دی ورکشي لاله جامو سره
ته خو یو زل ول ولا
می دی سنتر به څلور زره او اته سبا وغنی هر وقت لما سر دغسی توکی که ما ویل چی دامی ولی خواهی سوی موسیقی